سلامونه او خی چاره په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د خبريالانو مرکز د خاماپرز د خبري برخه د مشر منصور نیکمل د فوري او لقید او شرط پرته خوشی کی دوه غوښتنه کړی ده. د مرکز د شنبې په ورځ نه وخت په یو اعلامیه کې ولیکل نیکمل لومړی د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر ته هزار شوی او د شنبې په ورځ ونیول شو. د خاماپرز د امتیاز خاون خوشنود نبی زاده د افغانستان د خبريالانو مرکز ته ویلي منصور نیکمل له خځه سره د مرکې په تړاو هزار کړای شوی او چې ګوا کې بش پړ حجاب نه وری عیادت کړی. په خپل خاماپرز هم په یو اعلامیه کې ویلي هغه خځه د مرکې پر مهال بش پړ جواب رعایت کړی و ول نیکمل سره د شنبه له سهار ته ماس پرې ده. افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د رسنیو د قانون لمخ خبريالان په خپل ټولو مسلکي چارو کې آزاد دي او مسؤلان دي ور باندې محدودیت نه لګي او نه دي دوی غواخي بلکې د دوی ملاتړ دی وکړي. په اعلامیه کې ویل شوی د رسنیو د سرغړاونو کمیټیون سنډه تکړه شوی او د طالبانو بیا لابل بنسټونه لکه استخبارات او امر بالمعروف وزارت په مستقیم ډول د رسنیو په کارونو کې مداخله کوي او له خبريالانو د پښتونو ګربېګونو لاري د هغوی د نیولو حکم صادروي. ایرانی چارواکی وای روانه میاشل بابیان ولایت نه ایران ته ضرورت لرنه زین کیا روی ډبره صادره شوې ده. په دوغارون بندر کې د ایران د ګمرکات عمومي مدیر سید حسن رحیمی زاده پرون شنبه ویلي دا قیمتي ډبرې له بامیان نه هرات او له هغه ځای ایران ته صادرې شوې دي. رحیمی زاده له افغانستان څخه ایران ته د دې قیمتي ډبرو د واردولو لړۍ ویلي دي چې له افغانستان څخه ایران ته د دې قیمتي ډبرو د واردولو لړۍ روانه ده. روی یا زنک هغه قیمتي ډبره ده چې د فلزاتو د برېښنایي قشر ورکولو لپاره کارول کیږي چې بیا زنګ ونه کړي. د طالبانو پر حکومت انتقادونه کیږي چې لبی لا بیلو هیوادونو له دې جملې پاکستان او ایران سره د طبي زیرمو تړونو نه کړي خو په هغوی کې شفافیت نشته. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پرون شل اوره مسابقه غهم لا افغانستان د څلور منډو په توپیر وګټل. منډې جوړول سریلانکا پایل کړل چې افغانستان ته د یو سل یو شپږ منډو هدف وټاکو خو افغانستان ونه توانید د هدف پوره کړي. سریلانکا تر دې مخکې لا افغانستان درې پنځوس اوره یو وټ سلو به هم ګټلې او په پام کې دا دواړه هیوادونه سبا دوشنبه دوی مشل اوره او چهار شنبه درې مشل اوره سیالي هم وکړي. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناولنی چې د جمعې په ورځ د روسیې په یو زندان کې ساور کړه ډله یوای په روسیې کې د بدلون لپاره باید ناولنی لید ژوندې ساتل کیږي. د الکسی ناولنی ویاند کیرا ایرمیش پرون شنبه په امریکا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل خپل رهبر الله الله ساور کړ خو خپل نظریه او اعتقاد دوی نه دی بایللی. د کرملین منتقد وڅل ویخ کلن الکسی ناولنی تیره جمعه د روسیې په یو زندان کې تر قدم وهلو وروسته ناڅاپه بې سده شو او وروسته مړول مندل شو. میرمن ایرمیش وویل د ایډالا د ناولنی په مړینه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤل ګڼي. پوتین د هغه په وژنه کې خپل دخالت رد کړی خو ویلي دي که د غوښتلای چې ناولنی ووژني دا کاروي وختي لا کړی وو. او د هند د اورلو به د تولیدات په یو فابریکه کې د پرونی 14 په نتیجه کې لس کسان مړه او 15 نور ټپیان شوی دي. د پولیسو یو افسر فیروز خان عبد الله د فرانسې خبری اژانس ویلي په تامل ناډو کې د دې 14 علت په فابریکه کې د نن یو اور لګیدنه واده د خبره د دې اور لګیدنه علت لا معلوم نه دی خو په هغه په لومړی شیبو کې کنټرول شوی دی. په ټول هند کې په فابریکو کې دا ډول پیښې ورځنۍ موضوع ده ځکه زیات محلي خاوندان د خوندیتوب اصولو ته پام نه کوي. تیره جمعه د هند په پلازمینه نیوی ډیلی کې یو لس کارګران هغه وخت مړه شول چې ترنګونو په یو فابریکه کې پراخ اور ولګېد او ورپسې چاودنه وشوه. درنو اړیدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو ونیزو پروګرامونو ته جلا شوې خو لا غوړانې څو راپورونه واوري. د افغانستان پر د ملګرو ملتونو په قربتوب دوه ورځې غوړنند قطر په پلازمینه دوحا کې پیلېږي خو د طالبانو استازي په کې نیوي. شاوخوا نه میاشتې مخکې پر افغانستان په دوحا کې غونډه شوې و خو هلته طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې چې د کار د طالبانو عکس العمل پاره ولو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې د شاوخوا ته وشتې وادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځنې یو سیاسي لورو د افغانستان په باب دی واحد اجماع وختنه کړی چې ورسره افغانستان له سیمه ایزو شخړو وساتل شي.
د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره د ملګری ملتونو په کوربتوب دا غونډه نن پیلېږي او سبا دوشنبه هم دوام کوي. د ملګری ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویان سټیفن دوجارک ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د غړو هیوادونو سیمې او سازمانونو ځنګړي استازي او ځینې افغان میرمنې ګډون ولري. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې د نورو ترڅنګ محبوبه سراج او شاهګل رضایی برخه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړی چې له 15 تر 28 پورې د هیوادونو استازو ته د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د ورځې په وروستیو کې د دې غونډې په باب خپل دریځ په یوه اعلامیه کې روښانه کړ. د دغه وزارت مرستیال بیان حافظ ضیا احمد د اعلامیې یوه برخه لوستلې ده.
د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو توضیح کړی ده چې که اسلامي امارت د یوازیني مسؤول لوري په توګه د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي او د دوحې ناسته کې د افغان پلاوي او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه پر ټولو مسایلو د واضحو خبرو زمینه برابره شي، نو ګډون به ګټور وي. خو په دې برخه کې د نه پرمختګ له امله د امارت لخوا بې نتیجې ګډون ګټور ونه بلل شو.
د دوحې په روانه غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو نوي ځانګړي استازي پر ګمارونه هم بحث وسی. د افغانستان لپاره د ناټو پخوانی ملکي استازي نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله مند چې د دوحې په غونډه کې په دې اړه پرمختګ وسی.
Hopes are high and it's good to hope.
هلمند زیات دا وشد چې هلمند ووسو سما په انشد د دوه غونډې په باب چې سلا سره وړین بولري واقعبین ووسو. فکر کوم ش پرمختګ بولري په دې شرط چې ګډونوال وکړای شي د ځانګړي استاذ پر ګمارنه او د فریدون سینیر اوغلو د بی پری ارزونې د سپارښتنو په عمل کولو وتوانېږي او پر ځانګړي اجماع سلا.
د افغانستان په چارو کې د ملګری ملتونو ځانګړي همغږي کوونکې فریدون سینیر لی اوغلو تر دې مخکې ویلي و چې ملګری ملتونه هیلمند دي چې طالبان به د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دوحې تر غونډې مخکې د شوزو بیلابیلو بنسټونو او نورو سیاسي لوریو خپلې غوښتنې مطرح کړي او غوښتنې کړي چې بې پري لوریو ته هم په دې غونډه کې د ګډون زمینه برابره سي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت هم پرون په ویلامه کې د افغانستان په باب د یوې سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پر ایجاد ټینګار کړی دی. د دې نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
ټول خواوې چې افغانان دي همدارنګه طالبان او منطقوي هیوادونه د دې فرصت نه باید استفاده وکړي. که د دې فرصت نه په سمه توګه استفاده ونه شي او یو اجماع رامنځته نه شي نو افغانستان بیرته د منطقوي او نړیوالو نیابتي رقابتونو او جګړو مرکز ګرځي او افراطیت په سیمه کې خپریږي چې دا د هر چا نه مخکې د افغانانو په ګټه مانی نه دی. نو په افغانستان کې یوازې هغه وخت د نیابتي جګړو مخه نیول کیږي چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي.
د دوحې په مخکنی غونډه کې چې د 2023 کال په می میاشت کې هغه هم د ملګری ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب جوړه شوې وه، طالبانو ته د ګډون بلنه نه و ورکول شوې چې طالبانو ور باندې انتقاد کړی وو.
راپور کې مو اوریدل چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي چیرې چې طالبان ګډون نه کوي. خو د دې غونډه کې د طالبانو نه ګډون به او څه عواقب ولري؟ زموږ همکار د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد محمد اساق اتمر سره په دې اړه مرکه کړې.
زما په باور دا یو ډیر ښه فرصت و طالبانو ته چې په دغه غونډه کې دوی ګډون کړی وای او فعال ګډون کړی وای، ځکه نړۍ دوی سره ستونزې لري او دا یو ښه فرصت و د طالبانو دپاره او مخصوصا د بهرنیو چارو د وزارت دپاره چې دوی نړۍ سره په مستقیمه توګه خپل مشکلات او غوښتنې مطرح کړي وای. زما باور داسې دی چې طالبان د هغه هیوادونو کوم چې په سیمه کې دوی سره نږدې پاتې دي د هغوی په مشورو باندې د دې غونډې نه بایکاټ کړی او دا د دوی په ګټه نه دی. نړیوال بیا د شورا امنیت تر چتر لاندې کولای شي چې د دوی په نشتون کې هم ځینې داسې فیصلې وکړي چې هغه اجرایي بڼه ولري. نو ځکه د افغانستان نه ګډون په دغسې بینللي غونډو کې او د افغانستان تعلیق په دغسې غونډو کې د افغانستان د ولس په ګټه نه دی.
اتمر صاحب، که ملګری ملتونه نور نړیوال بنسټونه او هیوادونه په دې غونډه کې خپلې غوښتنې مطرح کوي، له چا به مطرح کوي او آیا اجرایوي ضمانتونه بلري؟
په دغه غونډه کې نړیوال تصمیم نیسي. زما باور داسې دی چې نړیوال یو فرصت لري، ځکه چې د شورای امنیت تر ضمانت لاندې دوی په هغه مواردو باندې تصمیم نیولی شي کوم چې د ملګرو ملتو په سفارش د غونډې ته وړاندې شوی. دا به یو اجنډا ولري یقینا، او د دغه اجنډا پر بنسټ باندې به دغه غونډه تصمیم نیسي. طبیعي دی چې د دې تاثیرات به ډېر زیات وي او دا به اجرایي بڼه ولري، نو زه فکر کوم چې دغه غونډه کې به هغه اساسي موضوعاتو باندې به بحث وشي او بالاخره یو قطعنامه او یو تصمیم به صادر شي چې تر هغه لاندې به دغه اجرایي بڼه غوره کړي.
بلاخره داسې کوم انتخاب پاتې دی چې پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره وکارول سي، نړیوال په دې برخه کې ستاسو په نظر څه کولای سي؟
پر طالبانو باندې د فشار وسیلې د ملګرو ملتونو او مخصوصا د امنیت د شورا لخوا نه ډېر زیات دي. هغوی د دوی پر رهبرانو باندې بندیزونه لګولی شي، د دوی شتمني کنګل کولی شي، د دوی په تګ راتګ بندیز لګولی شي، او هغه هیوادونه چې دوی سره ډېر نږدې دي حتی پر هغوی باندې دوی کولی شي چې تعزیرات وضع کړي او دا نور هم د طالبانو حکومت ګوښه کړي او ستونزې به ورته رامنځته کړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. اوس هم د ازادي راډیو 2019 پروګرامونه په یو بل پسې خبري کړي.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی. ایوی بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لمړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېری سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزخ تړل مزایل براتله، مونږ په ډېری سختۍ کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله، بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ تر رسخت یې دی وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسوه.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي، د اتلسو څخه کم دي، د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړې، د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلې، خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکړوالۍ برته هیواد ته راستون شوی او د لیسی او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړې. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران کزه ستونزې وم، په هغه وخت کې ستونزې زخت ډېرې وي. انقلاب او د ورځې به په افغانستان باندې په هغه وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخت ډېر مزایل براتله. مونږ په ډېرو سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله، بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ تر رسخت یې دی وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسوه. او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو، داسې هر کور یې وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیر زمینی ګانې کې ناست وو. زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه انۍ وه، اوس وفات ده، خدای دې وبخښي. بس دې به دا قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلې، ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو، په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو، یا ولته دا شی و چې په ایران کې په هغه وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و، یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې یا ولته دا شی و چې موږ راغلو افغانستان ته. خو دلته شرایط ډیر سخت وو، د انقلاب نه تښتیدلی او خبرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم، د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم، چې هغه همغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو د جنګ او جګړې سره ارتباط لري. خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمي وایي کورنۍ لوستې وه، ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرېنږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت